سلامونه په کابل کې اته بجې شوې په رواني وسات کې درته ته نسانګي او درسي سات خبرونه لرو خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه هم شته. په هرات کې د نشې توکو په وړاندې د طالبانو د مبارزې مدیریت وایي 8 کیلوګرام هغه مواد نیولې چې د نشې توکو په تولید کې کارول کېدی شي. دغه مدیریت پرون ویلي چې دغه نیول شوی توکي سوځول شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر ورکړی چې په هرات کې د تاریکو کښتونه هم له دوو اونیو راهیسې اړول کېږي. دا یې داسې وخت کېږي چې د نشې توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د تازه راپور له مخې په افغانستان کې د تریاکو کښت په 2022 میلادي کال کې د شاوخوا 15,000 ټنه غنمو د تولید مخه نیولې ده، خو د طالبانو ویاند دغه راپور موندنې بیا اساسه بولي. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن د داوطلبۍ له لارې 15 میلیونه امریکایي ډالره په لیلام خرڅوي. دغه بانک وضاحت نه دی ورکړی چې دغه پیسې د کوم هیواد لخوا دوی ته ورکول کېږي، خو په لیلام ډول یې د خرڅولو هدف د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت ثبات ښودل شوی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله نن شپه د پاکستان په وړاندې خپله دویمې نړیوالې شل اوریزې لوبې ته پوره چمتووالی لري. ټاکل شوې دواړه لوبډلې نن شپه د کابل پر وخت 8:30 بجې د شارجې د کرکټ په نړیوال میدان کې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو عمومي مسؤل عبدالله خان پښتاني ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
مطمئن یم چې راتلونکي دوه سیالۍ هم په ډېر ښه ډول باندې ترسره شي. افغان لوبډله له پیل راهیسې دغو سیالیو لپاره چمتووالی لري، ډېرې تمرکز وي اوس بیا په دویمه لوبه وي تر څو دویمه لوبه هم نوم کړي.
افغانستان او پاکستان به سبا دوشنبه خپله دویمه او وروستۍ لوبه هم وکړي. که افغانستان یو بله لوبه وګټي د دې لوبلړۍ ګټونکي اعلانېږي. افغانستان د جمعې په ورځ خپله لومړۍ لوبه په شپږو وکټو سره وګټله. دا په یوه نړیواله لوبه کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان لومړنۍ بریا وه چې تاریخي ګڼل کېږي. روسیې د چچنیا د بشري حقونو د مدافع په ډول د چچنیا د لانجمن رهبر رمضان قادروف ستاینه وکړه. چارواکي وایي هغه د اساسي قانون په چوکاټ کې د خپلو وګړو د حقونو په دفاع کې د پام وړ خدمتونو له کبله ستایل شوی. دا په داسې حال کې ده چې رمضان قادروف چې له 2001 میلادي کال راهیسې پر چچنیا واکمني کوي، د ځورونې، انسان تښتونې، د خلکو د ورکولو، غیر قانوني اعدامونو، د سیاسي مخالفانو د ترور او ځورونې، دغه راز د همجنس پازانو په وړاندې د زور زیاتي په ګډون له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوی. له دې سره سره قادروف تر اوسه د روسیې لخوا د ویاړ تر 150 زیات مډالونه ترلاسه کړي دي. او د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د کلیسا د 2019 میلادي کال قانون نوی کړ چې هدف یې له هغو کسانو سره حساب کتاب کول دي چې د جنسي ځورونې په پټولو کې لاس لري. پاپ فرانسیس هغه مقررات تصویب کړل چې په 2019 میلادي کال کې په واتیکان او کاتولیک مذهب کې د بحراني وضعیت پر مهال تدوین شوي وو. نوي قوانین په کاتولیک کلیساګانو کې د ناوړه استفادو په اړه له راغلیو نویو بدلونونو سره تطابقت لري. هغه بدلونونه هم په تیرو څلورو کلونو کې په کاتولیک کلیساګانو کې د ناوړه استفادو د مخنیوي لپاره راغلي وو. ترنو اوریدونکو مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو البته د درسي ساعت او تانې څانګې خپرونې واورو څو راپورونه درته لرو. که څه هم پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو له کبله د طالبانو حکومت منځوي شوی، خو طالبان وایي دوی هڅه کوي په بهر کې د زیاتو سفارتونو کنټرول په لاس کې واخلي. یو پخوانی افغان ډیپلومات بیا وایي طالبانو ته د ځینو سفارتونو او قونسلګریو د سپارلو موضوع د طالبانو ډیپلوماتیکه یا سیاسي بریا نه ده. طالبان وایي تر اوسه پورې 14 هیوادونو ته خپل ډیپلوماتان لیږلي او د نورو هغو د کنټرول ترلاسه کولو لپاره هم هڅې روانې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي دوی تر اوسه پورې څوارلسو هیوادونو ته خپل ډیپلوماتان لیږلي او هڅې روانې دي چې د نورو ډیپلوماتیکو مرکزونو کنټرول هم ترلاسه کړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د پرونی راپور له مخې ذبیح الله مجاهد دغه خبرې په یو ویډیو کې کړې او ویلي دي د تیر حکومت ډیپلوماتان د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره په همغږۍ خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. پخوانی ډیپلومات غوث جان باز له آزادي رادیو سره په خبرو کې وویل په بیلابیلو هیوادونو کې طالبانو ته د سفارتونو او کنسولګریو سپارل په سیاسي یا ډیپلوماتیک ډګر کې د طالبانو لپاره کومه بریا نه ده.
البته چې موږ نشو ویلی چې دا کومه ډیپلوماتیکه یا سیاسي بریا ده د طالبانو د ډلې په هیڅ صورت. دا یو څه سره تعاملات دي چې ځینې هیوادونه د طالبانو سره کوي لپاره د دې چې په دغه هیوادو کې ګڼ شمېر افغانان مقیم دي. د هغوی د مشکلاتو ستونزو ته د رسېدو لپاره په کار ده چې ځینې تعاملات ترسره شي.
که څه هم پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو له کبله د طالبانو حکومت په نړیواله سطحه منزوي شوی، خو طالبان فکر کوي چې په ډیپلوماتیک او سیاسي ډګر کې لاسته راوړنې زیاتې دي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په دوی کې د پاکستان، ترکیه، قطر او چین په څیر هغه هیوادونه هم شامل دي چې په افغانستان کې فعال ډیپلوماتیک ماموریتونه لري. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلی دوی ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان او یو شمیر عربي یا هم افریقایي هیوادونو ته خپل ډیپلوماتان لیږلي. مجاهد نور جزئیات نه دی ورکړي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس یاتوي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دې موضوع په اړه د دوی پوښتنو ته ځواب ونه وایي. د اژانس له راپور سره سم طالبانو په پیل کې داسې شوول چې دویمه واکمنی به منځلاري دریز لري، خو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته دومره بندیزونه او نور محدودیتونه ولګول چې د خلکو اساسي آزادۍ محدود کړي.
د بخنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي، ځکه د دې سازمان په وینا دا د نجونو بشري حق دی. دې سازمان ویلي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو محرومې شوې دي. تر دې مخکې د امریکا د ولسمشر مرستیالي کاملا هاریس هم له زده کړو د افغان نجونو په محرومېدو خواشینی ښودلې وه، خو له دې ټولو غبرګونونو سره هم په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال پیل شوی، د طالبانو حکومت د نجونو ښوونځیو د بیا پیل په اړه تر دې دمه خپله پرېکړه نه ده اخیستې. په دې اړه راپور له یوې خبرتیا وروسته.
مختص زه پراتلم خبریال سمام خدای هدف وست خو پشان رات کاری.
په غزنی کې د یو دولتي خوانځي د ځدکون کې چنه غوړی د امنیتي ستونزو لامل یې نوم پر اپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته یو ویل لاتیرو دو کلونو رئیس خپل خوانځي پسترګونه د لیدلې او په کور او کلی کې هم داسې بل مرکز او څوک نشته چې دا تر درس وایي. د ځدکون کې وایي هله درلوده چې ځدکټ وکړي او یو ورځ خبریال شي، خو په وینا یې د خوانځي د تړل کېدو لامل یې د هله واضح هله پاتې شو. د کون کې ازادي رادیو ته وویل
اتم سیم کې هم مکتبونه بند سو، خو اوس د دویم کال هم را روان دی چې ما مکتب په سترګونه دی لیدلې. ډېر نه هلی شوې یم، نه په کور کې د څوک سره ستا چې ما سره په درسونو کې مرسته کوي او نه مې هم په سیم او کلی کې د کورسونو ستا چې زه په هغو کې درس ووایم. پوښتنه مې دا ده چې زموږ مکتبونه هم شروع سي، ځکه مکتبونه بند سي نو وطن به مو بیا څو پیړې شاته لاړ سي.
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي فرشته هم وایي دا چې له دوه کلونو راهیسې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري، ناهیلې ده او د طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي.
دوه کاله کېږي چې زموږ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، له دې حالته نور ستړي شوي یو. د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ ښوونځي بیرته پرانیزي.
د زده کوونکي داسې مهال د خپلو ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان یو بیا په طالبانو غږ کړی چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د سازمان تیره شپه ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د زده کړو له حقه محرومې شوې. د دې سازمان په وینا زده کړه یو بشري حق دی او طالبان باید اجازه ورکړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي. د دې سازمان تر غوښتنې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس ویلي وو چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز متاثره کړې ده. نوموړې ژمنه کړې چې متحده ایالاتونه به هیڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع څخه لاس وانخلي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم د اغلی هاریس د څرګندونو هرکلی کړی او ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې نجونې او ښځې له زده کړو او ټول افغانان له یوه هیلهمند راتلونکي څخه محروم کړي دي. اغلی امیری هم ډاډ ورکړی چې له افغان نجونو او ښځو سره د خپلو حقونو د لاسته راوړلو په مبارزه کې په ګډه سخت کار کوي. د طالبانو حکومت تازه دې څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان احسان الله خطاب ازادي راډیو ته وویل دی هیڅ معلومات نه لري چې د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل کیږي. طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او په وروستیو کې نجونې پوهنتونونو ته هم له تګ څخه منع کړې، خو د ټولو کورنیو او بهرنیو فشارونو سره په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو نن پنځمه ورځ ده، طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې. په سوریه کې د نږدې شلو ایران پلو جنګیالیو تر وژل کېدو وروسته د ایران یو امنیتي چارواکي پرون وویل چې په تهران پورې اړوندې پر یوې پوځي اډې حمله به له چټک عکس العمل سره مخامخ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبریالانو ته ویلي د یو امریکایي قراردادي تر وژل کېدو او د شپږو نورو امریکایانو تر ټپي کېدو وروسته یې د تېرې جمعې د هوایي حملې امر وکړ. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ایران رژیم وایي په سوریه کې به د خپلو نولسو پلوي پوځیانو د وژل کېدو پیښې ته چټک غبرګون وښیي. دا په وروستیو کلونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو او د ایران د پلوي ځواکونو ترمنځ له خونړیو پیښو څخه ګڼل کېږي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس نور نیوز د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د ویاند کایوان خسروي په حواله راپور ورکړی چې پرون شنبه هغه ویلي وو
په هغه پوځي اډو چې د سوریې د حکومت په غوښتنه د ترورزم او داعش په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد شوي د حمله هر پلمه به د تهران له چټک عکس العمل سره مخامخ شي.
د رویټرز خبری اژانس په وینا ایران ویلي چې د دوی ځواکونه او متحد جنگیالي د دمشق له غوښتنې سره سم په سوریه کې حضور لري او تهران په سوریه کې امریکایي ځواکونه ته د اشغالګرو په سترګه ګوري. د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت ویلي د مارچ د میاشتې د درویشتمې په وژون کې حمله کې چې د یوې بی پیلوټه انتحاري الوتکې لخوا وشوه ایران لاس لري. هغه حمله د سوریې په شمال ختیځ کې حساکه سیمې ته نږدې د امریکا له ملاتړه د برخمن پوځي ائتلاف د پوځي اډې د ترمیم او ساتنې پر تاسیساتو شوې وه. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره جمعه د مارچ په 14 د کاناډا پلازمینې اوتاوا ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې په سوریه کې د یو امریکایي قراردادي لوژل کېدو او د شپږو نورو امریکایانو تر ټپي کېدو وروسته د هوایي حمله امر وکړ.
اشتباه دې نه کوو چې د امریکا متحده ایالاتونو له ایران سره د نښتې هڅه نه کوي. تا خبره په ټینګار سره کوو، خو تیار وو اوسئ چې موږ د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره په قدرت سره اقدام کوو. هغه شپه دقیقا همداسې وشول. موږ په سیمه کې د تروریستي ګواښونو په وړاندې مبارزې له کاناډا او د ائتلاف له نورو غړو سره د داعش د ماتولو لپاره خپل مشارکت ته دوام ورکوو.
د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د دوی دوه جنگي F-15 ډوله الوتکو د مارچ د 14 په لومړیو کې ځوابي حمله وکړې. په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي په دې حمله کې درې سوریایي پوځیان، 11 حکومت پلوه سوریایي ملیشې او 15 غیر سوریایي جنگیالي چې له حکومت سره ملګري ووژل شوي دي. متحد ایالاتونه د سوریې په شمال ختیځ کې شاوخوا 900 سرتیری لري چې په داعش پورې پر تړلو ډلو فشار راولي او د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ وکړي چې کوردان یې رهبري کوي او د سوریې د رژیم پر وړاندې جنګیږي. ایران او روسیا د سوریې د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
درنو اوریدونکو اوس مو را بولم چې تاندې څنګه یو درسي سات خبرونه واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ښه به وی او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې اونۍ په خپرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په مهال څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. همدا ډول دوی په دې مهال باید کومو خبرو ته پام وکړي. د دې تر څنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کیدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځان ته سکالرشپونه پیدا کړي. هیله ده د خپرونې تر پای راسره وی. په ګڼو هیوادونو کې محصلان د دې تر څنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتیږي او له دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولی شي. د مثال په ډول د ژورنالیزم پوهنځي محصلان اخبار چاپوي، د ادبیاتو پوهنځي محصلان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینري حقوقو او نورو علومو محصلان د خپل رشتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغسې د هرې برخې محصلان د تیوریکو زده کړو تر څنګ د عملي زده کړو او کار زمینه هم ځان ته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولی شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د ته جرات ورکړ چې د ډیرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
کرام ګډه چې ماته دا چې خلکو سره بلد شوم، له ستر سره بلد شوم، له میک سره بلد شوم، مخکې راغی نه چې زه پوهنتون ته راشم په دوو کسانو په مخ کې هم نشم غږېدی. اوس مې هم یاد چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله زما په څانګه کې زموږ په څانګه په مشاعره کې یو ډول دی وخت
زاهد کریمزی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټري کوي، د زده کړو تر څنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پانتون د ماسلی د وسر صفه درس وای د پاسون پرم جو مجلې مسول مدیر هم د سفر په نوم اخبار نه هم چلو او د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې دی او ادبي ټولنې د ادبي ناستو مسولیت هم راتر غاړې وو. نو هم زمان د درس سره دا کار نه هم کول او مغه کارونو د هغه منډه هڅه وشي مونږ په پانتون کې یو فار ماسلی چې تر اوسه پر هم یا دیګو چې کلم ورزو استادان در نه وکی خلک مو پیښ نه لته او بل دا چې مغه حرکتونه او مغه غونډې وي مغه اخبارونه و چې مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو، یو ځای ته ډاډه ورتلای شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی موږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصله نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو تر څنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو داسې دی چې کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کړي، بهر غواړي کار وکړي، دوله یو ښه تجربه به وي، یعنی کوم ستونزه به نه وي ورته مخکې، او بل دا نورو ته به ډېر ښه دی خدمت جوړه شي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس څانګې څخه فارغ شوی. دی وایي په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډیر پرمختللی نه دی او که محصلان د چپټرونو له پاڼو د علمي کار ساحې ته راونه وځي دا به د دوی لپاره ګرانه وي چې له فراغت وروسته دی د ښه منصب څښتنان شي. دی په همدې اړه خپله تجربه راسره شریکوي.
دغه ګټه وله چې ما د پوهنتون پر څلورم سمستر کې اپلیکیشن جوړ کړه، هغه سافټویر مې په اول دوه درې میاشتو کې لوړ عاید ترلاسه کړ. د پوغا سسپانې څو له دوهم سیم پر دوه ختم عملي کار وکړ د شپږو میاشتو. نو درېیم سیم کې ما د دې څاړتیا درلوده چې زه د خپل خاطر کوره واخم، له مور پلار واخم، ځکه چې ما خپل لوړ عاید درلوده. نو درېیم څو قدم خپل دفتر درلود، کار مې کول، ډېر کسان کار را سره کوي. نو په دې اساس باندې د دې خواله دا وسی ما مخکې له مخکې د مارکیټ اړتیاوي درک کړي، په هغه اساس مې ځان ور تیار کړ. که چېرته ما پوهنتون کې عملي کارونه نه وای کړي، اضافه مهارتونه ما نه وای زده کړي، نن له فراغت وروسته به ما خپل سی وی په شرکتو په ادارو باندې کړدول چې ما ته کار را کړی وای، کار مې پیدا کړی وای، هغه کار چې ډول زما غوښتل هغه کار بنه وو.
داسې محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړې کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي، خو د هغه ملک سهار باور دا دی چې محصلان باید خپلو زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کله چې پوهنتون ته ولاړ سړی تر هغو وخته په یو رشته کې پرمختګ نشي کولی تر هغو هغې برخې ته ځان ځانګړی کړی نه وي. که زه په تخنیکي برخه کې کار کوم، زده کړې کوم او فعالیتونه مې سیاسي او نور وي، دا په دې معنا ده چې هېڅ وخت مې دې برخه کې پرمختګ نه شم کولی. نو په دې اساس زه مجبوره یم د خپلې رشتې ټول هغه اصول، قوانین یا په حساب دغه په نظر کې ونیسم تر څو زه کولی شم په رشته کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې اوس مارکیټ کې کار ځانته نشي پیدا کولی یا ډېر وخت مشکلات رامنځته کوي یا ډېر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي، همدا دلیل ده چې څه دغه وخت په خبر کې زده کړې نه دي کړې او څه د فعالیتونو لري هغه د دې رشتې مطابق نه وو. نو دې نه هغه خوا سره جوړ لازم نه دی، خو سره جوړ لازم.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادی رادیو څخه د تانې څنګه خبرونه ته وګیاست. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدی سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. استاد ک لمړی د هغو محصلانو په اړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ورها خو ځینی نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تمامیدلی شي؟
نن د تحصیلاتو نظام، د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصل وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوٹ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصل وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کی، مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو، دغه ټول مهارتونه د مسل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کی او دا قوی کی تر څو دوی پاینده کې وکول شي، خلکو سره ښه خبرې وکړي، خلکو ته قناعت ورکړي او حتی خلکو سره چانزنی وکړي، چنی ورسره وهي او ځان ته حق قراردادونه لاسته راوړي. که مسل فکر کوي چې زه هرڅه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپله کوڅه او کور او کلي کې چې مکتبونه دي، هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، د هغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپله لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپله لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، تر څو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشي کولای چې هغه موږ په سنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای.
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي هغه باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې د محصلین او شاګردان دي د سنفونو نه بهر شي او لاړ دي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږیږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کی، ما ته وظیفه راکړي، د هغه توقعات لمانه څه دي، هغه زما نه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف دی کمپیوټر شاته کینم یو څه دی جوړ کم، او کنه هغه دا غواړي چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې محصلین دي په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانه نه ده چې د یو کارمند نه دی دا توقع شي چې دا ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې تر راغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونه کې اشتراک کوي، کدی ورکشاپونه جوړی، کدی د چا سره غواړي د طالبانه کارو کی، دغه ټول د دوی را منسجم کی په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیره علاقه لري، تر څو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زری محصلین ته غواړم وایم چې ستاسو کار کول د اداراتو سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې دا لاتروس هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمينه مساعده چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوهیږي او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجسته کړئ، خپل ځان څنګه وخی. که دغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر رضاکارانه توګم ښه کار وکړه، نو دا بیا د دې تضمین کولی شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولرئ او هم په ځلاند توګه باندې کار وکړئ.
خپل په هنتونونه په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پانتونونو مسؤلیتونه نسبت د لس پنځه لس کاله مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوی دی او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات هغه چاته چې موږ د کارمندان لیګو دی هغه توقعات د نن ډیر متفاوته دي. د هغوی توقع دا ده چې زموږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغوی په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی ښه مهارتونه ولري، دوی ښه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوهنتونونه لا تروسه هم په پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده او هغه خبرې ټول استادان کوي، مسلین هیڅ کار نه کوي. نو کدا حالت تداوم پیدا کی ډیری داسې پوهنتونونه دي چې د هغوی مسلین به په مارکیټ کې نه استخدام کیږي، هغوی ته به څوک کار نه ورکوي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو دا د پوهنتونونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د مسلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي. که مسلین په پوهنتونونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادگی ولري. څه دا دولتي پوهنتونونه دي چې هم خصوصي پوهنتونونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړې ده چې عملی کار د مسل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوهنتونونو نه دا ده چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ ترڅو مسلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبه جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري ترڅو دغه مسلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په خپله معاش باندې په خپله طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي ډیرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه مسلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فعال کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم له خوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لپاره نه کولای شي محصلین خبر اوسي او خپل سرتنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهه پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې کاڅو کې ونه لري په لومړي ګام کې لا سکالرشپ څخه محروميږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې پکار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې پکار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی دا نمرې نه یې اخیستې معنی مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کېږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کېږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فول برایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتووم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانانو ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لارې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دی. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز ایسه دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. د بل چې د سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې دی، زلزلې کېږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات ډېر و یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نه شي کولای او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي، او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې له شاه ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
با
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړي پروسې لري. مثلا کته سی د شیپنینګ پروگرام ته اپلای کوي ماسترۍ د پاره غته چې دوه کاله تجربه غواړي، باز په برنامه دي شغې تجربه نه غواړي، فرق دی. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې اویا ته اصل نه وي. په دې کې هم باز بورسیه پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید سل نه وي. یو اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده انګریزي ژبه ده، تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي ژبه باندې برلاسي اوسئ. زه خپل اکثره ځوانانو نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي، نو ما ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حاکم یا ساقل دومره وکولای شئ چې که تاسو امتحان ته ځئ او تاسو یو مقاله ولیکئ، تاسو دوه درې پاڼې او یو مقاله ورته ولیکلی شئ. بل دا ده چې بعضې بیا معیارونه لږ ډېر سخت دي. مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسټرۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې په هغه کې بیا ډېر داسې دوی خپل د انګریزۍ امتحان اخلي، خو ماسټرۍ برنامې اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس وي، خو په هغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کوي چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضې مدني حرکتونه دي، بعضې ټولنې دي، بعضې ټولنې کې خیر ښېګڼې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دغه ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره له دې چې ډېره دنیا نه درېدلې، ډېرې زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعاله دی. نو که په دې باندې پانګه چونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعاله شي. له بده مرغه زموږ ځوانان چون په خواله رسنیو کې موږ وخت نا وخت دغه بورسیه پروګرامونه زه خپل هم شریکوم نور دوستان هم په هغه د خفګان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی دي، ځان نه پازابې شي دوی لاړ شي مطالعه وکړي، بلکې لاندې په کمنټ کې تاسو لیکي چې لیسانس پکې شته دی که نشته، ماسټري پکې شته دی که نشته، انګریزي خو په کاري کې نه. نو چې کله دا بورسیه پروګرام راځي اړتیا ده ته چې تاسو خپل لاړ شي لینک کلیک کړئ، بیا پاڼې ته لاړ شي معلومات ترلاسه کړئ، بیا غوښتنلیک ولیکي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوهیږي. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کېږي چې د راتلونکي په اړه تاسو څه پلان لري، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته چې زه غواړم راتلونکي کې موین یا وزیر شم. که صحیح ده موین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر ده، صحیح ده. څنګه دا د څنګه ځواب دوی نشي ویلی. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لوستونکي ته دا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروئ، اسکالرشپ د رسیدو نه مخکې تاسو باید دا معلومه چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړئ، کوم مضامین غواړئ چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي کې څه پلانونه لرئ، تر څو کله چې دا واخره ورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه وغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځوابه سوالونه وي، که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړئ؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپل نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنا چې سم په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي د هغې پوښتنې څه ناڅه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلټس اخلي خو معیاري امتحانونه وي، د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ، پریکټس وکړئ، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي، د ګرامر په اړه وي، په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو موضوع درکړئ، تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکل وکړئ. مثلا تاسو وایئ چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکولی شئ دا موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ، او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړي دي هغه تاسو پکې ځواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډې کړي، تاسو وایئ چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ، او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کې امتحانونه خو د شا چې انګریزي زدئ، ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، دا ول دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شیزې وي.
یو برخه له د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې توره صورت د شذو حقونه تر خولاندې کېږي. هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. د معمول سره سم نن بیا د اووم، اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی. یادونه کوم چې دا خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو. نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ واوري. په نننی درس کې به واوري چې نوح علی السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته یې له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه، خو قوم یې نافرماني او ان د هغه بې احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي.
د نوح علیه السلام ژوند او بلنه. نوح علیه السلام له الولعظم پیغمبرانو څخه ګڼل کیږي. هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لاره کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او له خپل قوم څخه زیات تکلیفونه ولیدل. د نوح علیه السلام قوم د بتانو عبادت کوي. هغوی د توحید لپاره د نوح علیه السلام بلنه نه منله او بې لارې وه او نوح علیه السلام ته یې بې احترامي وکړه. نوح علیه السلام له ډېرو کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامیده سو. دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام د خپل قوم څخه کرکه. نوح علیه السلام د نیم سو کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړ او خلک یې د خدای پاک جل جلاله عبادت، د جزا په ورځ ایمان، تقوا او پرهیزګاري ته وبلل. د خدای پرستۍ په لاره کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډېره هڅه یې وکړه چې هغه خلک د بېلارۍ او تباهۍ څخه راوګرځوي او ویې ژغوري او د بې ځانه یعنې ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کړي چې هغوی نه هېڅ خبرې کولی سي نه هم هېڅ عمل کولی سي. خو هغو خلکو د ده خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه یې ډېر وځوروي. نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه ناامیده سو او هغوی یې د نابودۍ او مرګ وړ وبلل تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځته راسي چې هغوی هم پرهیزګاره وي، هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي. د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري. دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیات کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر اتیا تنه وو. یعنې ده چې په نیم سوه کالو کې کم تبلیغ کړی دی هغه په نیم سوه کالو کې د اتیا تنه یوازې خپل پیروان کړي وه. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته به دعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع وه او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلې موضوع ته راځو، د نوح علیه السلام بیړۍ او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده یې وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته یې امر وکړ چې د کښتۍ په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کښتۍ جوړولو بوخت و نو هم دغه د ده قوم پسخند به وایي چې کښتۍ جوړه سوله، یعنې څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړه شي، ځکه هغوی څه نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دې راسي چې دوی دې کرته غرق کړي. کله چې کښتۍ جوړه سوله نو درې پوړه یې درلودله چې په اول پوړ کې یعنې په آخري منزل کې وحشي ځناور وه. دته د الله پاک د خوا څخه امر شوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنې د پای د خوا اول پوړ د وحشي جناورو لپاره جوړ کړی و، دوهم پوړ یې د څاروي لپاره جوړ کړی و، دریم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و. د توپان راتګ او د ټول قوم غر کول یې داسې و چې د اسمان دخوا هم باران شروع سو، د ځمکې دخوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن و، د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، دریم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړی نو ځکه له کفارو سره ډوب سو. د څومرې مودې څخه وروسته توپان ولاړې او ختم سو، او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودې په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه سوله، کرنه پیل سوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل سوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادې څخه دي، نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کېږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډېرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه له مړینې څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
وکی درنو زده کوونکو، د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو واورېدل چې د هغه د مبارزې یو په زړه پورې برخه د خدای په امر د کښتۍ جوړول وو. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو، نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی. ځکه تاسو په درس کې واورېدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په مهال چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه، د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه تر څو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خپرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خپرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لولي. په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي. په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدي د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو، او هغه کسان چې د ده د پلار د حکومت په مهال نیول شوي او بندیان وو، نو ده خوشی کړل او عادي ژوند ته پریښودل. د محمد بن منصور مهدي یوه ځانګړنه د هغه پراختیا غوښتونکی فکر وو، او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدي په وخت کې خورا پراختیایي کارونه، په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تېر درس کې موږ ویل چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدي چې د منصور زوی و واک ته رسېږي. مهدي ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی و. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې، یعنې د ده د پلار په وخت کې نیول شوي وو او بندیان شوي وو، د ټولو ته اپه وکړل او خوشی کړله. د عیش او عشرت سره سره د دنده هم پیژندله او کار یې کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډیره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده، یعنی لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخته درېدي، دی به هماغس ورته درېدي، او د هغو فیصلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته پراخوالی ورکوي. د خلکو د آرامۍ لپاره کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکې، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی اهدی په مسله کې د عیسی نوم خارج او د هغه پر ځای د خپل اول زوی نوم هادی او د هغه څخه وروسته هارون نوماند کړي. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولی اهدی څخه ایستلی و، د هغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډیره زیاته ځمکه ورکړله. راجو موسی هادی بن مهدی، یعنی دی د محمد بن منصور مهدی زوی دی. د مهدی د وصیت سره سم حاجی په 1990 هجری قمری کې پر تخت نشستی. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دشمن و. د ده دربار د دروازه کم ساتونکي چې وه یا هم دروازې چې وې هغه د لیرې کړلې ایسته کړلې، تر څو کم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي هغه د ده سره مخامخ وسه. حاجي غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي، خو د یحیی برمکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د حاجي تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی برمکی او د هغه ملګري د حاجي لخوا بندیان سوله، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوشي سوله. راځو درېیمې موضوع ته، هارون رشید بن مهدي. د حاجي تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناستی. د بغداد شهر د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنی بغداد ده هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی و. دا شهر د دیني او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپله عالم او ډېر معتبر شخصیت و. د علماو سرپرستي به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړه سواندې او سخي ښځه وه. دی د طایب شریف څخه تر مکې پورې یوه ویاله وویستله چې د حرام د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نوم ورکړی و هغه ولې ته هغه په نامه سره دا ویاله تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکرارۍ چې د حاجي په زمانه کې منځته راغلې وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدي حکومت د 1170 څخه تر 1190 هجري قمري پورې دوام وکړ.
بلی درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واوریدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اوریدلی قدرت ته ورسید. تاسو واوریدل چې هارون رشید او د هغه ښځې له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تېره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی. د نهم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمدشاه بابا د حاکمیت په باب یو نوی برخه سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول و، ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابوري یرغلګرو په کافي اندازه نننۍ افغانستان ځپلی و او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي و. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت و او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د نهم ټولګي د تاریخ په یوه بله برخه کې به واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واورئ چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی د هغه د احمدشاه بابا واک ته د رسیدو په وخت کې د هېواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیباني، صفوي او بابري یرغلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هېواد مرکزي دولت سوداګرۍ کرنه له لاسه ورکړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نه توانېده چې د ادب او صنعت کار مخته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوې وه او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزي حکومت نو موجود. د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود وه د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداري وه. د شنو دښتو شتون د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداري کسب په هغه وخت کې په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس اوښ او غوا ته کېده. د څاروي ډېر شهرت لرونکي وه په هغه وخت کې. سرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیزې بوختیا ښکارندوی وه. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول وه او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې. او دا هم د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې د یو ټولنیز حالت بیانوي. دغه عکس
زموږ درېیمه موضوع چې ده هغه د احمدشاه بابا واک ته رسېدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و. د هیواد اقتصادي حالت په 14 پیړۍ کې کابو ښه نه و. یعنی په دغه دوو پیړیو کې د 14 څخه تر 18 پورې پیړیو کې زموږ د هیواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداري او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل. خلق له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداري جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنې او مسو او سرپو په راستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلودی. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د 14 پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او ماول نهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده. د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په موخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجزیت څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر 14 پیړۍ او د ابدالیانو د دولت تر رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
هوکې درنو زده کوونکو، تاسو واورېدل چې واک ته د احمدشاه بابا له رسېدو سره نه یوازې دا چې د افغانستان کرهنې وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې له ګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، داو د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت هیله دا ترینمو استفاده کړی وي او د ښوونکي د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپله ځواب ومومي او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډیر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ. درنو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
ساعت 9 صبح به وقت افغانستان